طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوست دکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د پروګرام ګرانو محصلینو تاسو ټول ستړي مشای پاندې هیلم چې ټول به د نن ورځې د درس لپاره حاضر شوی یای. پوهان آرین په نن درسي خبرونه باندې پیل کوم. قدرمنو محصلینو په تیر درس کې د کتاب پاته څلوېښتم صفحه کې د زړه جوفونه همدغه موضوع را پیل شوې وه. د زړه خالیګاوې، د زړه جوفونه، د زړه چمبرس یا تشې، ټوله یوه خبره ده. د همدې په اړه مو بحث را پیل کړی و. د زړه جوفونه څه شی دي؟ لیکل شوي دي زړه څلور جوفونه یا تشې لري چې ورته چمبرس وایي. زړه څلور جوفونه یا تشې لري. څو تشې لري؟ څلور. چې دې تشو ته چمبرس هم وایي یا چمبرس. ګورې څلور خالیګاوې لري. تکرار یې کوم، نوي درس هم ځو. دوه تشې دهلیزونه او دوه یې بطنونه دي. دوه تشې دهلیز دي، دهلیزونه دي، هغې ته دهلیزونه وایي، او دوای بطنونه دي. ولې دهلیز ورته وایي؟ ګورئ، دهلیزونه ځکه ورته وایي چې کټ مټ هغه دهلیزونه چې زموږ او ستاسې په کورونو کې دي هماغه ته ورته دي. فرض یوه کوټه ده، که یوه کوټه موږ فرض کړو چې یوه تشه ده او بله تشه دهلیز شو، دغه کوټه بطن شو، له کوټې نه چې ووځئ دهلیز ته ووځئ، دغه دهلیز بله تشه شوه، نو هغه لار دهلیزونو ته تللې ده. نو ځکه وایو چې دوه دهلیزونه دي، دوه بطنونه دي. تاسې انځور ته وګورئ، دغه بطنونه د دوه کوټې فرض کړئ، لاندې خواته دوه بطنونه شتون لري. د دې لار دهلیزونو ته ده، یعنی که د دوه کوټې فرض کړئ دهلیز ته یې لارې دي. دوه دهلیزونه شول، دوه بطنونه شول. او مو ویل چې زړه څلور جوفونه یا تشې لري چې ورته چمبرس وایي. دوه تشې دهلیزونه دي، دوه یې بطنونه دي. جوفونو باندې لاندې بیا غږیږو. جوفونه یا چمبرس، لومړی دهلیزونه یا اټریم. دوه دهلیزونه دي، ښای دهلیز، چپ دهلیز. ښي دهلیز ته رایټ اټریم وایي، چپ دهلیز ته لیفټ اټریم وای. خای دهلیز، چپ دهلیز. ګورئ بل بطنونه دي، دوه بطنونه دي، یو خای بطن بل چپ بطن. ښي بطن ته رایټ وینټریکل وای، چپ بطن ته لیفټ وینټریکل وای. دوه کوټې دي، که کوټې موږ فرض کړو چې هغه بطنونه دي، دوه دهلیزونه دي. د هر کوټې لار دهلیز ته ده. که دوې کوټې فرض کړو چې یوه ښی کوټه یوه چپه کوټه، ښی کوټې ته موږ ښی بطن هم ویلی شو، چپې کوټې یا اتاق ته موږ چپ بطن هم ویلی شو. د ښی کوټې دروازه د ښی دهلیز پر لور ده. د ښی کوټې دروازه چې ورا شي، خلاصه شي، وازه شي، هغه به د هی دالیس پر لور خلاصه شي. د چپ بطن یا د چپ طرف کوټا هغه چې خلاصیږي دروازه یې هغه د چپ دهلیز پر لور ده. خلاندې لومړی دهلیزونه وایو، دهلیزونه وایو بیا بطنونه وایو. ګوره لیکل شوي دي هغه تشې دي چې د زړه بطنونو څخه پورته واقع دي او په شمیر کې دوه دانې دي. د بطنونو نه لږ پورته واقع دي، په شمیر کې دوه دانې دي. بل بطنونه پیژنو، وینټریکل، هغه تشې دي چې د دهلیزونو څخه لاندې موقعیت لري او په شمیر کې دوه دانې دي. یادونه: رایټ اټریام او لیفټ اټریام ته پورتنی زړه. ګورئ، پورته دوه دهلیزونه دي، لاندې دوه بطنونه دي. پورته دواړو دهلیزونو ته پورتنی زړه وایي او لاندې دوه بطنونه دي، دواړو ته بیا لاندېنی زړه وایي. دوهمه لیکه کې لیکل شوي دي: رایټ وینټریکل او لیفټ وینټریکل ته لاندېنی زړه وایي. دریمه لیکه کې لیکل شوي: همدارنګه لیفټ اټریام او لیفټ وینټریکل یو طرف یو ښایو، دته چپ زړه یا سور زړه هم وای، او رایټ اټریام رایټ وینټریکل ته ښای زړه هم وای. د یو طرفې ښای زړه راځي او بل طرفې چپ زړه. په انځورونو کې هم کتلای شئ. ګورئ، دا درس مو پرون ویلی دی خو بیا یې تکرار کوم. راځئ 49 صفحې ته. د زړه والونه یا هیرت والز، د زړه والونه پیژنو. لږ ورباندې غږیږه. ګورئ، ما وویل چې لږ فکر وکړي. ګورئ، ما وویل چې که زړه مونږ داسې فرض کړو چې دوه کوټې دي، یو کور یې فرض کړو. زړه یو کور، ځکه د زړه لپاره یوه کلمه کور ده، د زړه یو نوم کور دی، سی او آر. که زړه یو کور فرض کړو، دوه کوټې به لري او دوه ځانته دهلیزونه به لري. همدغسې کور چې د یوه کوټه بله کوټه، یو دهلیز بل دهلیز، د دې په منځ کې لار نشته. دوه ورونه دي، یوه کوټه لري یو دهلیز لري. دوه ورونه دي، یوه کوټه لري یو دهلیز لري، بلې څنګ کې یوه کوټه او دهلیز لري. دوه، ګورئ، دوه کورونه شول، دوه اتاقونه او دوه دهلیزونه. لږ فکر اوس وکړئ. که چیرې ښای کوټه فرض کړو، ښای کوټه، دا به مونږ ښای بطن فرض کوو، او دغې کوټې دهلیز هم شته، هغه به ښای دهلیز فرض کوو. اوس د ښای کوټې لار ښی دهلیز ته ده. ښه فکر وکړئ، د ښای کوټې ته که مونږ اوس نوم ورکړو، د ښای کوټې لپاره نوم ورکړو، داسې نه وایو چې د احمد کوټه، د ته نوم ورکوم ښای بطن، یا که په انګلیسي نوم ورکوم رایټ وینټریکل. ګورئ، ښای کوټې ته مو نوم ورکړ. اوس دا د ښای کوټې لار ښی دهلیز ته ده. زړه کې هم دغه ډول دی. ګوره، زړه هم دغه ډول دی. د ښی دهلیز او ښای کوټې په منځ کې یوه لار ده. په دې لار کې یو وال دی، په دې لار کې یو وال دی د دې لپاره. او دا وال یا دغسې دروازه ده چې یو وار چې د کوټې نه څوک وځي بیرته نه شي را دننه کیدلی. اوس ښه فکر وکړئ، تاسو یو مثال لري که په پارکونو کې یا په ځینو ځایونو کې تاسو دروازې لیدلې وي. په ځینو ځایونو کې دروازې داسې دروازې دي چې یو طرف ته ورباندې ولاړ شي بیرته نه شي ورباندې راتللی. معمولا پارکونه دوه دروازې لري. یوه داسې دروازه ده چې هغې باندې چې کله وردننه کیږي ته بالته ټیکټ کوې او بیا به وردننه کیږي، خو بیرته چې راوځې کولی شي بغیر له ټیکټ څخه په یوه داسې دروازه راووځي چې یوازې د وتلو لپاره وي، بیرته څوک نه شي پرې راتاویدلی، یعنی داسې ګډیږي په ځای کې. نو اوس هدف دا ده چې دغه وال داسې دروازه ده چې د کوټې څخه چې یو ور څوک دهلیز ته ورباندې ووځي بیرته نشي راتللی، بیا واپس نشي راتللی. چې یو ور دهلیز ته شو، دهلیز ته شو. اوس که مونږ د انسانانو پر ځای وینه فرض کړو، کومه وینه چې په کوټه کې ده، یو وار چې دهلیز ته ولاړه شي بیرته یې نه را پرېږدي، څوک یې نه را پرېږدي. په دې دروازه کې یو وال دی، یو جوړښت دی، او دې وال ته بیا نوم ورکوو. دیوال ته نوم څه ډول ورکول کیږي؟ په نن درس کې ویل کیږي. د هارې دروازې ته نوم ورکول کیږي. دا د زړه یو وال شو ګورئ. تاسې به اورېدلی وي چې ویل کیږي د فلانی کس د زړه وال خراب شوی دی. اوس دا وال د زړه د کومو دوو خالیګاو په منځ کې شو؟ د دوو خالیګاو هغه دوه خالیګاو یو دالیز شو یو بطن شو، خای دالیز خای بطن، ځکه ورته آټریو وینټریکولر وال هم وایي. آټریو دهلیز ته وایي، وینټریکولر وینټریکل ته وایي، وال خپله وال ته وایي. د دهلیز او بطن ترمنځ یو وال دی، هیله ده پوه به وایي. ښه، راځئ همدغه موضوع کې نور هم پاتې کیږم. ما درته وویل چې ښي طرف ته یوه کوټه ده، یو خای دهلیز دی. ښی کوټې ته مونږ خای وینټریکل هم وایو، خای دهلیز هم شو. د دوی په منځ کې یو وال شو، د دروازه ده په دې کې یو وال دی. دغه وال ته بیا یو خاص نوم ورکول کیږي چې ټرای کاسپیډ وال. څه ډول؟ ټرای کاسپیډ وال. چې نن درس کې بیا وایمه، مخکې له مخکې مفهوم واخلئ. ټرای کاسپیډ وال چیرته شو؟ د ښي دهلیز او ښي بدن په منځ کې. او بل همدا ډول کور په څنګ طرف کې هم فرض کړه، یو کور په ښي طرف کې دی، خای کور ورته وایو، بل چپ طرف ته راځئ، په چپ طرف کې هم یوه کوټه ده، یو یې دهلیز دی. د کوټې ته مونږ بطن وایو، دهلیز ته مونږ اټریم وایو. خو یوازې لیفت لیفت کلمه کرو، چپ بطن چپ دهلیز، چپه کوټه چپ دهلیز. د دوی په منځ کې وال شته دی، هغه ته مایټرال وال وایي. مایټرال دغه ولونو باندې پوه شوئ، بیا متن کې هم وایو. بل یوه ډله نور ولونه شته دي. ګورئ، کله چې یوه کوټه فرض کړو، فرضاً خی کوټه فرض کوم، لږ فکر وکړئ، یوه کوټه ده، خی کوټه ده، چې هغې ته مونږ خی وینټریکل هم وایو. د دې خی کوټې څخه وینه چیرته ځي؟ یو پورته خوانه پایپ دی، فرضاً د کوټې په چت کې، د ځینې وخت د لوګي لپاره یا د بخارۍ د نل په ډول یو پایپ وي. دغسې یو پایپ فرض کړئ، دغسې یو سورای فرض کړئ، او دا سورای فرض کړئ چې په دې باندې لوګای پورته وځي، په دې باندې لوګای پورته وځي. په خی کوټه کې چې کوم لوګای جمع کیږي هغه وینه فرض کړئ. فرضاً په خی کوټه کې وینه ده، کله چې زړه پمپ کوي دا ټوله کوټه سره ټوله شي، دا سره ټوله شي. فرضاً د څلور واړه دیوالونه سره نږدې شي، تر څو منځ کې چې وینه ده هغه پمپ شي. ښه فکر وکړئ، ګورئ، دروازه باندې اوس نه غږېږم، یو بل رګ د هغه څخه وتلی دی، د زړه څخه، د دې کوټې څخه وتلی پورته. د دواړو کوټو څخه، د چپې کوټې نام یو پایپ تللی دی، د ښې کوټې نام یو پایپ تللی دی. کله چې وینه پمپ کیږي، د چپ طرف نام پمپ کیږي، د ښي طرف نام پمپ کیږي. د دې چپې کوټې څخه چې کوم پایپ تللی دی پورته خواته، په دې کې چې کله وینه پمپ کیږي هغه ټول بدن ته پاکه وینه ورسوي، ځکه چپ زړه دی، په چپ زړه کې پاکه وینه وي. لږ بیا واضح کوم، چپ طرف د زړه فرض کړئ، هغې ته چپ وینټریکل وایي، پورته خواته یې چپ دهلیز دی. وینه دهلیز څخه چیرته راځي؟ وینټریکل ته راځي. لږ فکر وکړئ، وینه د کوم ځای نه کوم ځای ته ځي؟ کله چې وینه را روانه وي، فرضاً اوبه را روانه دي سیلاب غوندې، لومړی دهلیز ته راځي، له دهلیز نه کوټې ته راځي. نو کومه وینه چې د دهلیز څخه کوټې ته راغله، دا وال داسې سرچپه لګېدلی، دلته وال سرچپه لګېدلی دی، یعنی کوټې ته څوک را پرېږدي خو له کوټې نه بهر ته څوک نه پرېږدي. اوس د وینه چې کوټې ته راغله، دغه باید د یو بل پایپ له لارې، چې هغه ته یو بل شریان دی اورټا په نوم، هغې له لارې باید پورته پمپ شي ټول بدن ته. نو کله چې پورته دغه وینه پمپ شي، نو د دې لپاره یو وال ته ضرورت دی، ځکه چې کله وینه پمپ شي بیرته راتوی نه شي، بیرته راونه غورځېږي. دلته یو وال دی چې هغې ته اورټیک وال وایي. کوم وال؟ اورټیک وال. دا په چپ طرف کې، په ښي طرف کې هم دغسې. کله چې دهلیز ته وینه راځي، دهلیز ته خو د ټول بدن څخه وینه راټولیږي، ښي دهلیز ته راځي. د ښي دالز نه وینه چا ته ورځي؟ ښي بطن ته ورځي. د ښي بطن نه دغه وینه بیا دغه وینه د یو بل غټ شریان له لارې چې پلمونري آرټري ورته وایي د هغې له لارې سږو ته پم کیږي. نو دې پلمونري آرټري کې هم یو وال دی چې هغه ته پلمونري وال وایي، تر څو هغه وینه چې پم شي سږو طرف ته بیرته زړه ته رانه شي. نو دیوالونو هغه ځایونه مو وپیژندل، هم د دالز او بدن په منځ کې والونه دي، او هم کوم رګونه چې د بدنونو څخه پورته خواته وتلي دي غټ غټ رګونه په هغې کې والونه دي. نورې به په متن کې وځي کو راځئ د متن پر لور. ښه، نه څلوېښتمه صفحه، د زړه والونه، هیرټ والوز. لومړی وال پیژنو. وال ورسای ته ویل کیږي، یعنی کټ مټ د دروازې خاصیت لري. نو وایو چې وال هغه اناتومیک ساختمان دی چې وینې ته د یوه طرف اجازه ورکوي، خو مقابل ته یې د تیرېدو اجازه نه ورکوي. په زړه کې څلور والونه شتون لري. یوه ډله یې آټریو وینټریکولر والونه دي چې د دهلیزونو او بطنونو ترمنځ دي. په زړه کې ګورې څو والونه دي؟ ټول څلور والونه دي. یوه ډله یې آټریو وینټریکولر والونه دي. د دې آرټریو وینټریکولر نوم څه ناڅه سخت دی، دا عمومي نوم دی. آرټریو وینټریکولر هغه والونه دي چې د آټریام او وینټریکل په منځ کې دي، د دهلیز او بطن په منځ کې دي. د زړه اناټومي زده کوئ، حتما به څه ناڅه سخت وي. ګورئ آرټریو وینټریکولر والونه چې د دهلیز او بطن په منځ کې وي، یوه ډله دا شوه. بله ډله کوم والونه دي؟ بله ډله سیمی لونار والز دی. سیمی لونار والونه دی، یعنی نیمه هلالي والونه دی، د نیمې میاشتې شکل لري چې د شریانونو او وینټریکل ترمنځ وي. ما لږ وړاندې وویل، ګورئ که وینټریکلونه یا بطنونه هغه په کوټې واړو، د دې دوو کوټو څخه، د دواړو کوټو څخه یو یو شریان هم تللی دی. یو شریان ټول بدن ته وینه رسوي، بل شریان هغه سږو ته وینه رسوي. نو د دې کوټو او هغه رګونه چې ترې وتلي دي، د دوی ترمنځ هم والونه شته دي، یا د بدنونو او شریانونو ترمنځ، د غټ غټ دوه شریانونه چې وتلي دي، د دې ترمنځ هم والونه شته دي چې هغې ته سیمی لونار والونه وایي. سیمی نیم ته وایي، لونار میاشتې ته وایي، وال خپله وال. سیمی لونار والونه لاند لیکل شوی. اوس راځو اول آرټریو وینټریکولر والز پیژنو. اوس کوم والونه دي لیکل شوی دي؟ دا هغه والونه دي چې د زړه د دهلیزونو او بطنونو ترمنځ شتون لري. په شمیر کې دوه دي چې یو ښی خوا کې او بل په چپ خوا کې موقعیت لري. په ښی خوا کې کوم وال چې شتون لري هغه ته ټرایکاسپیډ وال وایي. که قلم لرئ یوه بله جمله په همدغې تش ځای کې ورپسې ولیکئ، زه درته ښایم. ګورې دلته هم داسې ویل چې په ښی خوا کې کوم وال چې شتون لري هغې ته ټرایکاسپیډ وال وایي، او په چپه خوا کې کوم وال چې شتون لري هغې ته مایټرال وال وایي. ولیکئ، او په چپه خوا کې چې کوم وال شتون لري هغې ته مایټرال وال وایي. اوس د مایټرال کلمه زه درته په سپیل ښایم. او په چپه خوا کې چې کوم وال شتون لري هغه ته مایټرال وال وایي. مایټرال داسې ولیکئ، ایم آی ټی آر اے ایل، مایټرال. یا بایکاسپیډ هم ورته ویلی شئ. د مایټرال لاندې دوه نمونه ورته کراولی شئ. بایکاسپیډ هم لیکلی شئ، بی آی سی یو ایس پی آئی ڈی. دواړه نومونه، مایټرال هم ورته وایي، بایک اسپیډ هم ورته وایي. د غبل وال ټرایک اسپیډ د بایک اسپیډ دی. ټرایک اسپیډ درې برخې لري، بایک اسپیډ دوه برخې نه جوړ دی. ښه، ګورئ آرټری وینټریکولر والونه مو وپیژندل، دوه دانې دي، یو ټرایک اسپیډ شو، بل بایک اسپیډ شو. ټرایکاسپیډ د ښي دهلیز او ښي بطن ترمنځ دی، بایکاسپیډ د چپ دهلیز او چپ بطن ترمنځ دی. بایکاسپیډ ته مایټرال وال هم وایي. دا آٹری وینٹریکولر والونه شول د بدنونو او دهلیزونو په منځ کې والونه. فرضاً یو دهلیز د یو کوټه ده د دې په منځ کې والونو ته دغه نومونه کارول کیږي. په ښي طرف کې هغې ته ټرایکاسپیډ وایي او چپ طرف کې بایکاسپیډ. خارځۍ دغه لاندې سیمیلونار وال هم پیژنو، نیما هلالي والونه سیمیلونار. دا هغه والونه دي چې د بدنونو او غټو شریانونو یعنی اورټا او پلمونری آرټري، د غټ شریانونو نومونه یې هم درته لیکل شوي دي چې یو اورټا دی بل پلمونری آرټري. په همدې کتاب کې بیا وایو، ګورې بیا وایم، د هغه والونه دي چې د بدنونو او غټو شریانونو اورټا او پلمونری آرټري ترمنځ شتون لري. یو ته یې اورټیک وال او بل ته یې پلمونری وال وایي. څومره آسان آسان ځکه دي، ګورئ هغه وال چې د اورټا د شریان په خوله کې ځای پر ځای دی هغې ته اورټیک وال وایي، ځکه د نوم هم ورکړل شوی دی، د اورټا نه یې نوم اخیستل شوی دی اورټیک وال. بل پلمونری وال دی هغه وال دی چې د پلمونری شریان په خوله کې ځای پر ځای شوی دی. تشویش مال رای د زړه اناټومي درته په لیکچر کې هم ساده کومه دوا یا درې لیکچر درس چې د زړه په اړه درکړم ټوله موضوع به درته انشاءالله آسانه وي. ټوله موضوع یا ټول زړه به مو زده کړی، اوس لږ خوري وکړي، خیر دلته هم زده کړی. بیا په دوا یا درېو لیکچرونو کې چې بورډ یا تختې ته به ولاړوم د زړه اناټومي به تاسو ته انشاءالله په دوا یا درېو ویډیوګانو کې درښایم. اوس تاسې همدغه څه چې زه یې ښایم په دې باندې لږ فوکس وکړئ، تمرکز ورباندې وکړئ. بیا متن وایم، سیمیلونار والون د هغه والونه دي چې د بدنونو او غټو شریانونو چې هغه ته یو اورټا وایي بل پلمونری آرټري ترمنځ شتون لري. یو ته یې اورټیک وال او بل ته یې پلمونری وال وایي لیکل شوي دي. اورټیک وال لومړی تشریح کوو، بیا پلمونری وال. اورټیک وال دا د لیفټ وینټریکل او اورټا ترمنځ شتون لري. اوس لیفټ وینټریکل چې هیر نکړی چپ بطن چپ کوټه د هغې او اورټا ترمنځ، اورټا یو شریان ترې وتلی دی، د هغې په منځ کې شتون لري. بل پلمونری وال دا د رایټ وینټریکل او پلمونری ټرنک ترمنځ شتون لري. رایټ وینټریکل او پلمونری ټرنک ترمنځ، پلمونری ټرنک ته پلمونری آرټري هم ویلای شي، هیله ده پوه به وای. اورټیک وال پلمونری وال دوه والونه دي چې د شریانونو او بدنونو ترمنځ شتون لري. وال ته سام هم وایي، وال د سام ځینو کتابونو کې ورته سام لیکل شوی، سین الف میم. او والونه پوه شو چې څه ډول جوړښتونه دي، په اړه یې ډیر مزه اورېږئ، ګورئ په اړه یې ډیر ما اندېښمن کیږئ، ډیر مزه اورېږئ، انشاءالله ډیر به یې درته واضح کړم. نن د همدغه لږ درس بس وي، خو څه نا څه تشریح زیاته وشوله، ځکه مهم درس دی او تشریح ته اړتیا وه. اوس لپاره به حاضري واخلو. نن څلور دیرشمه درسي خپرونه ده. د څلور دیرشمه درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. کوم توری؟ بی توری. څلور دیرش مره د حاضرۍ په کارتونو کې پیدا کړئ، دوهمه دایره توره کړئ. تر بل پروګرامو په لوی او مهربانه خدای سپارم. هر چیرې چې ښاد اوسی، علمو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.